د مشال رادیوی مجله. د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو، ستړي مشه داونه په خبرونه کې د اوسمهالې پښتو شاعرۍ د یو پیژندل شوی شخصیت شاه سعود سره مرکه لرو، او په خبرونه کې د سعود سلور بیلابیل شعرونه چې پکې غزلونه او نور صنفونه شامل دي، د هغوی په خپل غږ کې اوریدل شي. شاه سعود د شعر اورولو لپاره خپل اسلوب لري. هغه فلسفه په داسې انداز کې په شعر کې وړاندې کوي چې سړی مجبوریږي ښایسته له یوې بلې زاویې نه وګوري. د سعود شاعري د روایتي شاعرۍ نه ډېره لري، خپله یوه حسینه، رنګینه او ریښمینه نړۍ لري. له سعود سره چې چا مخامخ لیدلی، هغوی په دې پوهیږي چې دا سړی د خپل شعر ریښتونی تصویر دی. د هغه خبرې هم لکه شعرونه او د هغه شعرونه هم لکه خبرې معلومیږي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال راشد خټک، چې په خپله هم لیکوال، شاعر او ژباړن دی، له شاه سعود سره د هغه پر فند او ژوند خبرې کړې دي چې دلته تاسو ته وړاندې کوم.
سلامونه او مننه شاه سعود، خدای دې خوشاله راه د وخت را کول او مبارک شه. نوې کتاب د چاپ شو دې لک کرا ته وای، دا کتاب د سویم کتاب دې مونږ خو دا ستا کتابونه ګورو ډېر په شوق، او ستا شاعري مو هم خو خدای ډېر خلکو به خوښي، ځکه چې خوږه شاعري ده. نو دا د سویم کتاب دې نوم یې څه دې چا چاپ کړی دې چرته چاپ شوی دې سو سفیدی.
وعلیکم السلام راشد خټک صاحب، تاسو ته خپل اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه، احترامات او مینه. دا زما تم کتاب دی له خیره، نامه یو سوک براشی دای نامه ده، او تقریبا 200 او 8 مخه کتاب دی. اسد دانش چاپ کړی دی، دانش پرندویا ټولنه، او اوس مارکیټ ته راغلی دی. خیره سره
او سلری مطلب آزاد شعر نه دی، غزل دی، نظمونه دی، دا کا لگ رہا تو ہے نو ډیر مننه بھائی.
شمارلی مې نه دی نه پویګم سمرا شیرونه آزاد، یعنی آزاد نظمونه دی پکې، سونا غزل دی پکې، خدا غ نظمونه او غزل باندې مشتمل دی ټول کتاب، دغه دوه شیان دی پکې.
څه فکر کوی چې دا ستاسو دا اتم کتاب دی د شعر؟ د رومبی کتاب نه تر اوسه پورې تاسو دا کم سفر کړی دی، داسې چې شاته وګورئ د خپلې شاعرۍ ته احساس څه کوئ؟ په زړه کې مو لومبه احساس څه راشي، او دا څه بدلون راغلی دی په شعر کې؟ مو څه تاسو موضوعاتو په اړه، یا د انداز په اړه، یا د جذباتو د خیالاتو په اړه څه وایئ تاسو؟
راشد صاحب، زما شعر سره له ماشومتوبه داسې یوه لیونۍ مینه وه. ما چې څونه کتابونه لوستلي، کوم درسونه مې لوستلي، لکه زړه کې مې یو څه دغه شعر هم و چې که زه فلسفه لولم، لکه زړه کې مې دا و چې دې سره به مې شعر ته داسې یو څه نوښت ورسي، داسې یو څه تجربې مې چې د ژوند څونه دی مقصد، زړه کې به مې یوه خبره د شعر هم وه. نو اول کتاب نه تر اوسه پورې زما انتهایی کوشش دا دی چې هر کتاب مې له بلې کتابه بل ډول وي، لکه چې کمې خبرې مې یو کتاب کې کړي هغه رانه تکرار نه شي، بلکې یو څه حده پورې خو زما زړه کې داسې تیریږي ویم چې زما هر کتاب باندې خلک داسې ګمان وکړي لکه چې دا د بل کوم شاعر کتاب وي، که نه چې زه خپل ځان تکرار نه کوم، پکې خپلې هغه خبرې چې ما کړې دي چې بیا یې ونه کوم، یو څه نوي، یو څه چې د خبرې نه پورته وي، لکه عامو خبرو کې چې کومه خبره نه شي سړی کولی، وایم چې هغه خبرې په شعر کې را واخیستل شي، ځکه د شعر قد او قامت د عادي خبرو نه یو څو لیشتې پورته دی. نو ما خپل اول په هر شعر کې دغه کوشش کړی چې دا عادي خبره نه وي، بیا مې هر کتاب کې داسې یو کوشش کړی چې د بل کتاب نه بل ډول وي. دې نه وړاندې چې کوم کتابونه وو هغې کې به زه ځان سره ډېر زیات ظالم شوم، ما به ډېر سخت چاڼ وکړو پکې، ډېر ښه شعرونه به مې داسې لکه منسوخ کړل. دې کتاب کې مې لږ منسوخ کړل، دا په لیکلي بڼه کې هم نو را سره داسې په کاغذ باندې، په فیسبوک کې به مې شعرونه داسې خورول او یو ډېر وخت پې تیر شو. بیا چې د کتاب اراده مې وکړه نو له فیسبوکه مې شعرونه واپس راټول کړل بیرته، او مې ور ولیکل دغه 200 مخه تر سات شل تقریبا.
که زه ووایم داسې بده به نه وي ډېره، زما په خیال خلک وایي چې د شاه سعود فلسفي شاعر دی، نو فلسفه خو بیل شی دی، شعر بیل شی دی. فلسفه خو یو منظم مربوط نظام دی، او شعر خو داسې ګډوډ دی، اگر چې هغه هم یو خپل ربط لري خو په خبرو کې یا په دغه کې داسې نظام نه دی. نو ستاسو په شاعرۍ کې د فلسفه د وخت سره لږ زیاته شوې نه ده؟ که تاسو وایئ چې نه هماغه شنده څنګه چې پړومبو دغه کې ورځو کې وه.
ستاسو خبره بیخي سمه ده، فلسفه ځانته دنیا ده او شعر ځانته دنیا ده. فلسفیان یو نظام سازي، یو سیستم جوړ کړي، هغې ته اساسونه، او بیا په هغه اساسونو باندې بیا په دلایلو او په عقل باندې یو لوی سیستم ساز کړي. شاعري خو احساس دی، جذبه ده. که شاعران عقل یا دلیل یا علم دا راخلي هم لکه د یو لوښي راخلي که نه، لکه شربت یا مشروب چې کوم په هغه لوښي کې وي هغه هم جذبه وي، دا علمي کنټینر وي بس دغسې. خو یو شاعر چې ژوند کې څه لري هغه د ده شاعرۍ کې خامخا عکس ښکاري. لکه یو ډاکټر فرض مثال که شاعري وکړي، نو ژوند ته په مایکروسکوپ کې ګوري، د هغه په شاعرۍ کې به حتما دغه مایکروسکوپیک اپروچ وي. هغه به دغه وړو وړو شایانو ته هم نظر کوي، د ژوند هغه حقایق چې دی له نږدې ویني هغه به د ده په شعر حتما اثر کوي. که څوک سیاسي سړی وي، د هغه په شعر به حتما د سیاست اثر وي، هغه به سیاسي مضامین راخلي، هغه به سیاسي شاعري کوي. داسې چې څوک په هره لاره باندې د ژوند سفر کوي هغه شایان به، ځکه شاعري خو د ژوند انځورګري ده که نه، نو ژوند کې چې څه وي حتما مکه به په شاعرۍ کې وي. زما ژوند کې فلسفه وه، ما فلسفه با قاعده لوستې پکې، او ډیګري لرم، کتابونه مې لوستې، او مینه ورسره لرم، او د فکر یو چوکاټ یې راکړی راته. نو زما ژوند کې چې فلسفه ده، نو شعر به تېنه څنګه وساتم؟ لکه هغه فلسفه، هغه مطالعه، هغه کتابونه، هغه فلسفیان، د هغې نظریې، د هغې ټول هر څه زما په فکر کې شته، نو شعر ته به حتما تېنه یوه لاره سازېږي. داسې دغه شیان به په یو شکل یا په بل شکل کې شعر ته ځان رسوي. خو شعر لطیف سیز دی ډېر، او فلسفه دونه لطیفه نه ده. هغه بیا داسې شعر ته چې فلسفه پې ډېره شي زیان، زه ګمان کوم چې وی رسوي، بیا د خواصو شي ده. او شعر خو عوامي شی دی، داسې د ولس دی، د عامې سطحې فکر او جذبه لري. شکر لکه زما لوستونکي زیاتره هغه خلک دي چې هغوی جذبې سره تړلي خلک دي، هغوی احساس سره تړلي خلک دي. لکه د فلسفي شاعر ټاپا یا نامه یا دغسې احساس که ماته څوک راکوي، دا د خلکو مینه ده که نه. زما ژوند کې لکه ما شعوري کوشش کله نه دی کړی چې زه فلسفه په شاعرۍ کې راولم، خو بیا هم تېنه لکه زه ځان نشم خلاصولی. زما د نظمونو نامې لکه یو نظم مې دی، د هغې نامه ده جدلیات. دغه ډایلیکټیکل سیستم، هغې کې تیسیس دی، یو اینټی تیسیس دی، یو د دواړو بیا سینتیسیس دی، دغه یو فارم دی. نور په شعر کې چې کوم دی، شعر کې فلسفه نشته، هغه فارم فارمیټ مې ورته هغسې ساز کړی دی. داسې نورې لکه د ژوند یو زاویه، د نظر یو زاویه چې ژوند ته په کوم مزاویه خلک ګوري، هغې نه لږ خوندې داسې یو زه خپل احساسوم چې یوه بله زاویه باندې لکه ماته شایان ښکاري. او دا شاعرۍ کې نه، دا په عام عادي ژوند کې هم ماته دغه شایان دغسې ښکاري.
نوې تجربې خلک وایي چې په ادب کې کول پکار دی، نو تاسو هغه یو تجربه کړې وه د تصویري نظم، هغې نه پس مو بیا څه نوره تجربې هم کړې دي که نه؟ که کړې به چې لږې راسره شریکې کړي، زموږ د اورېدونکي به خوشحاله شي.
نه راشد خټک صاحب، هغه اولنی کتاب نه پس ته مې نورو کتابونو کې بیا نورې داسې تجربې ونه کړې. هغه یوه د تصویري نظم په نامه یو نوې نظم وو زما په ذهن کې، نوې خو نو انګریزي ژبه کې کنکریټ پوئم او کیلیګرام دا هغې اثر لاندې مې لیکلی او نور ما بیا دغسې تجربې ونه کې. نور لکه دلته داسې د لارښود لپاره کوم ډیر نقادان هم موږ نه لرو چې هغې سمه لاره سړی ته وښایي، داسې ښه مشوره ورکړي، ورته حوصله ورکړي، ورته ډاډګیرنه ورکړي. پښتو ته کوم اصناف راغلي دي لکه هایکو راغله، نو چې هر چا راوسته خو هغه نه پسته نورو خلکو په دغه لاره باندې تګ وکړو، ښه ډېره ولیکلی شوه. زما دغه کیلیګرام او کنکریټ پویم هغه تصویري نظم چا را پسې روان اخیست، نو بس مام هماغه کې مې نورې تجربې ونه کړې او نور نوي نظمونه مې ونه لیکل دغسې. بل زه ګمان کوم چې لکه د چا فکر دونه ستر شي که نه، چا په غزل کې نه ځایږي، په آزاد نظم کې نه ځایږي، په مورره نظم کې نه ځایږي، په دغه سپین شعر کې نه ځایږي، نو هغه به ورته بل رقم نظم بیا را پیدا کوي، بیا به نوې تجربه کوي. نو دا کوم داسې ډیر لوی شاعر که چرته خدای دې وکړي چې دې سیمه کې اوسي کې پښتو کې راشي او هغه بیا د نو نظمونو نوې تجربې وکړي.
مننه، شکر دی چې دغه الزام دې په موږ ونه لګوه، چې یاره تاسو هغه وخت کې زما حوصله افزایي ونه کړه چې ما دا نوې تجربه کوله، ځکه مې نورې تجربې ونه کړې. مننه، کور دې ودان.
د دې جواب به درته خپل یو شعر کې درکړم چې زه هم شریک یم پکې، ورسره برخه لرم په زنه شنه خالونه، تش د جانان خو نه دي.
نو لیکوالانو ته، شاعرانو ته، د ادب زده کوونکو ته څه پیغام لرئ؟ دوی باید څه وکړي چې ښه ادب تخلیق کړي؟
راشد خټک صاحب، مونږ ښه نقادان نه لرو، دا یو لویه ستونزه ده. نو لیکوالانو ته زما د زړه دا پیغام دی چې باقاعده تنقید وللي، خپل نقادان پخپله شي. کاشکې مونږ خالص نقادان لرلی، خو ډیر لږ یې لرو. لکه چې څومره تنقید پښتو کې کېږي، همدا که شاعران دیوان یو د بل په شعر باندې نقادان شي، داسې نه چې د تنقید سپیشلیسټان ولرو، زه دغسې ارمان لرم. خو له بدر مرغه ډیر لږ یې لرو. نو چې څونه تنقیدي شعور ډیر شي، دغه نوې تنقیدي نظریې، دغه پوسټ ماډرنیزم کې چې څه روان دي، دغه سټرکچرلیزم، دغه شایان چې کم دي، لږ تر لږه چې دغه شاعران په دغو شایانو ځان پوهیږي، دغه نوې تنقیدونه چې کم دي دا ولولي او خپله د خپل ځان نقادان شي، یو د بل په شعر باندې بیا هم په دغه اساس تنقید شروع کړي، نو شعر ته به هم ډېره ګټه ورسي، د دې شاعري به هم ډېره معیاري شي. داسې د هغو زړو د ګل او د بلبل د کیسو نه به بهر ته روزو. او بله خبره دا ده چې لکه څنګه مې هغه د لومبۍ پوښتنې د دویمې پوښتنې په ځواب کې درته وویل چې شعر د عادي خبرې نه یو لیش دوه لیشتې پورته شی وي، چې کوم څه څوک په عادي خبرو کې نشي کولی، په سمو خبرو کې چې کوم جذبات زه تر تا نشم در رسولی، راشد خټک صاحب باید هغه په شعر کې بیان کړم. لکه چې کومې خبرې په عام او عادي خبرو کې کیږي، هغه باید شعر نشي، چتی پسې دې باز نه پرېږدي دی. بله دا ده چې د اوسني هلکان ډېر ښه روان دي، زه خو تېنه ډېر خوند اخلم د دې د شعرونو نه. ماشاءالله ډېر لکه نوې نوې خبرې پکې اورم، د شعر کې نوې نوې خیالونه، نوې نوې فکرونه، نوې د جذبې زاویې داسې زړه ته ورکوشي دغه شعرونه. بل دی خوشبخته دي، دی سره سوشل میډیا ده، دی سره تر ولسه پورې د خپل شعر د خپل ځان رسولو اسباب ډیر زیات دي. مونږ چې هلکان و، تا ته به یاد شي مونږ خو د شعر سفر سره ګډ شریک پیل کړی دی، نو هغه وخت کې دغه لکه ډیره سخته وه ځان تر ولسه رسول، بس یو سو لارې وې، دغه یو سو د ټلویزیون چینلونه وو، یو سو رادیوګان وو، یو سو مجلې وې، او عمدغه واحد لاروه دغه سوشل میډیا نه واغه وخت کې نو دی خوشبخت دی سره د ځان رسولو لار ډیر دی او یو د بل نه خبرېږي هم ډیر زیات
د دوو شاعرانو شاعرانه بندر ته غوږوي یو پښتنې کول چې راشد خټک او بل ځوابونه ورکول چې شاه سعود موږ په خبرونه کې نور خواږه هم در ته راټول کړي دي د شاه سعود څلور پارچې شعرونه دلته یو په بل پسې داغه په خپل غږ کې په ښکلي غږ کې اوریدلی شي
لکه وچ بوټی تا سره چې پرتوی زما ژوند لکه ډبره چې پرتوی تبا وای چې اسمان چا پورته کړي په زړګي د چا خبره چې پرتوی چراغاړي وزي وزم لمور چلا پسینه می لکه زغره چه پرتوی واوری واوری دی جذبی دی پی خورا لکه دلتا منگوره چه پرتوی تمې زړه کې داسې پروت یې په صدف کې لکه سپینه مرغلره چې پرته وي او آخري شعر دی زما خوره به زرخیزه شي سعوده خړه پړه تر خیبره چې پرته وي دا یو نظم دی نامه دا پرور ولې دی وجود لرلو دا بی ژوندونه سترګې اوس هغه نه دی چې خوړل یې کول ښایسته څه شولې په کومه لاړې ده به په تا څومره باور لرلو که دو قامت به یې نارې وهلې کلی وطن به ترېنه داسې ډک وو لکه چې دی نه وي نو حس به نه وي چې کبډې ته به ور ووتلو نو پهلوان به هم ترې ډډه وکړه څوک به یې مخې له ورتللی نه شول د کلي خان به هم ترې ډډه وکړه غروره ولې دې وجود لرلو اوس نو هم داسې ملامته ښیې راشه دې حال ته خو یې وګوره لږ تصویر یې بره په دیوال ځوړنده او دا غریب لاندې په کټ کې پروت دی ټوله کوټه د دوایانو ډکه اوس د زامنو دل مسو محتاج پخپل اڑخ هم اڑول نشی نظر یہ کم لاس یہ فالج وہلے دغ تصویر ته هم قتل نشی چې د ریشه کې دے عسکر ولاړ دے ټوپک یہ لاس کی او ګوډه یہ ماتا په منځ میدان لکه د غر ولاړ دے اوس خپل تصویر ته هم قتل نشی پخپل اڑخ هم اڑول نشی ګل په شنډه ونه کې وچ شوی دی، مخ یې په سرمنه کې وچ شوی دی. کنګل د جذبو مخه نیولې ده، وخت د ګړی ستنه کې وچ شوی دی. سیند ته چا همداسې وردنګلی دي، سیند په ځان وژنه کې وچ شوی دی. خاورې چا په خاورو کې شیندلی دي، رنگ یې په لمنه کې وچ شوی دی. دلته امیدونه نړیدلی دي، ژوند په دې ټولنه کې وچ شوی دی. او آخري شعر دی: ژبه د سعود را ماته شوې ده، حلق یې ستا ستاینه کې وچ شوی دی. سترګې بل سله پیدا وي، رڼا بل سله پیدا وا، مونږ بل ستر نه جوړ کړل، دنیا بل سله پیدا وا. مسکا دې لپاره نه وا چې دوکه پرې چاله ورکړې، مسکا مینه و ظالمې، مسکا بل سله پیدا وا. دیل نه و سوداګرو چې بازار ورپسې یوسئ، غرونه بل سله پیدا وو، صحرا بل سله پیدا وا. مخ تصویر لپاره نه و اداکارې دنیاګارې، مخ تصویر لپاره نه و اداکارې دنیادارې، شرم بل سله پیدا و، حیا بل سله پیدا وا. د جڑا مرتبه لویا وا، توبې پرې قبلېدلې، نمایش د پاره نه وه، جړا بل سله پیدا وه. او آخري شعر دی: زندگی زندگی د پاره تیره کړه سودا، مجنون بل سله پیدا و، لیلا بل سله پیدا وه.
او شاه سعود چې تاسو ته خپل شعرونه ډکلمه کول، د دې اونۍ لپاره مو په تاسو همدومره پیرزوینه وه. اوس درنه زه نجیب عامر د خپلو همکارانو سره یو ځای له دې خپرونې اجازه غواړم، خو تاسو هارون باچا ته غوږ شئ چې هغوی هم درته د شاه سعود یو غزل په خپل خواږه غږ کې وړاندې کوي.
یو چمې پاڼې رژولې په حیا دې راشي، پیار دې ستر دې اول پټې کې پیار دې راشي، پیار دې ستر کې اول پټې کې پیار دې راشي.
اول پٹے کی نو یاد راشی.